آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دیونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخېدي یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د مخابراتي استونزو یادونه کړې ده یو شمیر نور اوریدونکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جنو پر مخ خونځي پرانیزي د جون په 13مه زر ورځ پوره شو چې طالبانو لښبګم ټولګي پورته د جنو په مخ خونځي تړلې دي دا چې دغه زر ورځ څنګه جبرانېدل شي او په دغه زر ورځو کې له تعلیمي پلوه افغان جنو ته یا په مجموع کې افغانستان ته څه زیانونه اوښتي دي په دې اړه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د خځو څنګه له مشر هیدربار سره یو مرکه هم لرو د خبرونه په ورستۍ برخه کې د ورکشو ځانو د لاټ پروګرام پیغامونه هم راټول شوي خو پایل ستاسو په پیغامونو کو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه خانګول د کابل څخه په ستاسو سره په هم تماس یم د طالبانو د لړپولو چارواکو څخه د هله کوم چې د ایران کوم مواد پلاستیکی مواد دانه را روانه ده د کابل د افغانستان ټول ولایتو ته ډیر غټ نقصان رسولې چې ټول غریبانان بیکاره کړي دي دلته شرکتونه دي کارخانه دي مخکي بازارونه سم وو اوس هر سړی تاوان کړي شرکتو ته تاوان دي زما خپل هم شرکتو شل نفر کار سره کوي اوس یو نفر کار نه کوي شاینسته کورو باندې ناسیو نو د دې څخه دا هله لرو چې په دې لږ ګمرک ورزات کې چې خالي زموږ بازار له سره سم سي هغه روان دي زموږ مال څوک نه اخلي وروره موږ ځاګ تر لوري چارواکو پر ورسوي مننه یو جهان
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي رادیو ټول ګډون ته سلامونه باندې که له موږ سره د چرغ دروغ جوړ خوشاله اوسې محترم موږ وزت په لاله انشاء الله شدی شکر د الحمد لله خدای راضی او تنه وزنې مشکل چې دا لرو موږ غواړو د غرسنې ته وړاندې کو چې د افغانستان انټرنیټ بخي ګران دی او پر موږ باندې ډیر تاثیر کوي کداغه پیغام او د منهیز د افغان نشر کې ډیر خوشاله کیږم
السلام علیکم زدا زدا رادیو خبریالونو ته باغ سلامینه او احترامات وړاندې کوم زار کله جان فکرمند پکتیکا ولایت د برمل ولسوالینه هلالر چې د مسولین چرواکی نامه دا غشتنه دو چې د میش پکتیکا ولایت برمل ولسوالای کې نه ډیر زیات کمزور راځي وای زدا ته پملارونه وشي نه ترتا ته شي کته نشي به هی امیش ډیر ستونزې دي بکی نه حل کیږي زدا زدا د رادیو کارکونکو نه راغاله رمه چې میشتا داغه نت د مو پیغام ورسوي
سلام په احترام زه کریم الله زابلیم د زابل سمیاړي کې نیولې ده تاسو سره په تماس کې يم دا د زابل شبکې انټرنیټي شبکې ډیر زیات خراب دي زه د لوړپولو چارواکو صدا غواړم چې دا سمې کی بيخي یو مخ کار کینه د بازار د لایشي مګر د اطراف دی بيخي پر مخ کار نه کی د دا غشتنه لرم چې دا کار وکي باید یو توجه ورته وکي
سلامونه دا طالبانو دا کړنه زمو مخالف سم چې دوی انجونو تعلیم په خلاف باندې دي عملا زما په کور کې هم زما یو خور ده چې ماشاءالله ډیره زیاته لایق او استعداد لرونکې ده الله دې استعداد پیاوړی او قوي کړي ولې دوی ته وخت نه ورکول کېږي چې دغه پیاوړتیا دوی وخای زه امکان هم دا هم وړاندې کولای شم چې زمانه دغه زما خور تکړه ده درس کې ذهني تیز دی نو دوی کولای شي چې د افغانستان د آینده مناسبات او اړیکې پیاوړې کړي دوی اقتصادي برخو کې هم کېدای شي ښه رول ولوبوي نو دا یو خبره ده چې دوی باید د انجونو د تعلیم او د انجونو د حقوقو په حق باندې دوی د سرګندونې وړاندې کړي ولې نورې خبرې هم شته که چېرته ما سره عملا تاسو غواړئ چې یو څه خبرې وکړئ نو ستاسو د ځواب په تمه هیله لرم چې ماته وخت راکړئ
السلام علیکم اول ته تو بده ازادي راډیو ټولو کارکون ته سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم. زه تقریبا د شپږ میاشتې کېږي چې پاکستان مهاجر شوی یم او راغلی یم افغانستان ته. نو دلته خو کار، کسب، روزګار هیڅ هم نشته او ډېر په مشکلاتونو سره ګیري، او چې بیا کوم مریض پیدا شي کور کې نو وسې نه لرو چې مثال د خبرې شخصي ډاکټر ته بوزو. چې کله دولتي کلینیک ته وړو نو هغه موږ ته وایي چې دوا نشته. نو یو ته د خلکو دپاره دوا ورکوي او یو ته د دپاره نه ورکوي. یعنی څوک چې واسطه لري هغه دپاره دوا شته، څوک چې واسطه نه لري هغه دپاره دوا نشته. یعنی واسطه بازي اوس هم دوام لري.
السلام علیکم. د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ خبره کوم. د تاریخ پر برابر باندې تاریخ د بدیل خلق وای، د بدیل لارې خو ډېرې دي، خو خلک یې نه عملي کوي. پر ځامنې سب بادام درختی جاوز شوتالو دا درختی خلک شنه د بدیل معیشت او تاریخ شو ډېر کړی کېدل. هم خلکو غاو کا ولا مرت خپل مصرفونه جوړي، خپل مصرف نه را جوړي. دا دی وخا دی و چې بند سول بیا دا چغي وي. په دا درې کاله نه یو دلوژې مړ شو تا ولید چې څوک دلوجه لغتی ولې. ته خدای شکر دی ادا کی.
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترام وړاندې کوم. زه شانور الکوزه د ماده پیغام خپل چارواکو ته ورسیم چې افغانستان کې ترافیکی پیښې ډېرې رامنځته کیږي، باید مخه ونیسي. یو خروډونه سنگل دی او بل دا موټر کوم ډرایوران سي دي د لایسنس نه لري، باید لایسنس پوښتنه وسی او پاسینګ وسی. د دې بل خبره دا ده چې په سرکونو کې باید کیمرې نصب سي، د ګاډو سپیډ او هر څه معلوم سي. موږ دغه پوښتنه د خپلو چارواکو نه مخکې خو وینې تویدلې، اوس خدای پاک وینې بند کړلې. د موټرو پیښې ډېرې رامنځته کیږي. وسلام.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. موږ د نیمروز ولایت په سبزګرځي سیمه ورته وایي. موږ په دغه منطقې کې یو ساعت لاره تر بازاره دغه مرستې راځي. موږ پکښې وهم لیکي بیا چې ورسه برته بیا راته وایي وستین مانه سده خلک یې بیا لېرې کوي، پر ځای خپل خلک وراچي. دا چمره سره کې یو موږ داسې خلک یو چې د توغنه نه لرو، کرایه په پورو په دغه جوړو. بیا څه بازار ته غم دوی ورته زموږ مرسته یا زموږ نوم یې بل چاته ورکړي. نو موږ هیله لرو چې دا زموږ غږ تر لوړپوړو چارواکو د دغه مسې خلک چې دي تر دغو پورې ور ورسېږي.
رسمیت خو نو خیر هغه خو به ورکم سي. نو دوی وسلو ډېرې شکونې شروع کړي دي. دلته مانا نور مشکلات جوړ کړي دي. کله کله زکاتونه دي اوس مانا شروع کړي دي، د مړایو څخه زکاتونه نیمه کوي. نور مالیه ډېر دي، مثال ګمرکان یې ډېر دي. پر موږ باندې شان ګران دي، پیسې نشته، کاروبار نشته. موږ د اقتصاد وضع ډېره کمزورې ده نسبت ټول افغانستان. بیا په تېره د هلمند ډېر کارونه سره خراب دي.
سلامونه. نیکی هیلی احترامات زما لخوانه قبول کړئ. زه خوښ یم چې ما تاسو وخت راکوئ. زه غواړم چې همدې موضوع کې یو څه خبرې وړاندې کړم. یوه دا خبره ده که چېرته د بخښنې نړیوال سازمان یا نور نړیوال سازمانونه یوازې ګوته افغانستان ته نیسي چې دلته اسلامي حدونه تطبیقیږي یا د بشر په ضد باندې ځینی فعالیتونه ترسره کیږي، ولی دا د دوی ادعا غلطه ده. ځکه چې پیغمبر علیه السلام وایي چې د یو حد تطبیقول د شل یا دیرشو ښځو د باران نه غوره او بهتره ده. که چېرته طالبان په نورو ولایتونو، سرپل او داسې نورو ولایتونو کې حدود تطبیقوي، نو دا معنی نه لري چې دا د بشر پر ضد باندې یو ناوړه اقدام دی. لکه څرنګه چې په سعودي عربستان کې ځینې حدود نافذیږي، ولې هغوی ته ګوته ولې نه نیسي؟ لکه د غلا حد، لکه په مکه مکرمه کې چې د غلا حد لپاره څو غلا ترسره کړي، هغوی نه لاس قطع کیږي یا زنا ترسره کیږي، هغوی هم هلته په دور وهل کیږي. ولې دوی هغوی ته ولې ګوته نه نیسي؟ بله خبره دا ده چې دا د بحث موضوع که چېرته د افغانستان کې د داعش فعالیتونه شتون لري، ولې عملا تاسو لیدلی دي، تاسو به اورېدلی هم وي، تاسو نشروئ هم، چې په افغانستان کې داعش فعالیتونه د افغانانو پر ضد هم دي، لکه په هرات، قندار او په نورو داسې کونړ او نور سواحلو او نور ځایونو کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا زادی رجوع کرکون کو تجزم السلام ورسیجی پسل السلام زد لشکرگاہ ولایت نصراج دلسوالی دبل خانیہ د سیمه سره ستاسو سره پټماس کیا ورود سر قربان سم دغه طالبان وس دغه نیو رشی چې خستل کیج دغه وس پسل ده دغه وشره بل زکات بل نیمه چولی نیمه املا ترکوی کی خور مسکین ترکوی زما د شیخ صاحب صدا غشتن د دغه کار دی بدلی دغه مسکینان خلق ټول به زکات او به شو به بده دیده ماشان گولان لري دي دغه زکات په خپل ټولي زکات پر دغه مسكين کي و سلام به احترام ما جاغ دي ورش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هو د هلمند ولایت تم سکلا د ولسوالی صدا پیغام تیس بردم دغه دم سکلا پولیسوالی کی ورس تر بلی بیکاری زیاتی جی کار او روزګار نستا ټول ځوانان او الوکان چې دي ټول بیکاره ګرځيږي نو د امارات څخه موږ دغه غشتنه لرو. اولن خو د مساکلا د بازار څخه بیا زموږ تر سیمه پورې لس دقیقې د مشکل یا د موټر لار والانه ده. خو اوس موږ په یو ساعت یو نیم ساعت کې رسیږو په هغه د لارې د وجې څخه چې لاره ډېره خرابه ده. دې لارې ته د پالنرنه وکړي دا لارې د جوړې کړي هم د دې خلکو ته د ولس ته د کار زمینه برابره کړي. هغه تاریخ چې و هغه مخکې هغه کار باندې خلک ټول اخته و هغه تاریخ خو بند شو. هغه خو موږ ورته خوشحاله چې تاریخ یې بند کړل هغه د الله د ټول عمر د پاره بند کړي. خو بیا هم موږ اوس د دې څخه دا غوښتنه لرو چې دا موږ بیکاره ځوانانو ته د دې یو کار زمینه برابره کړي، موږ ته د یو کار کې ځای راکړي چې مثلا موږ هم خپل عیال ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړو. نو دغه غوښتنه د امارت لرو او هیله کوم چې تاسې دا زما پیغام سپور کړئ.
ما غوښتنه دا ده چې باید ځوانان ځوان نسل ته ډېر پاملرنه وسي. په افغانستان کې فیلحال داسې حالات لکه په زندان کې حتی لکه په یو سخت زندان کې یو څوک دومره خوړو ته مقصد نور شیانو ته دومره لاسرسی لري په قط لکه او په یو زندان کې سي. یعنی مثلا دومره یو شی پیدا کولای سي په ډېره سخت تکلیف سره چې هغه په قط ځان ژوندی پرې وساتي. د غونډو ته کومه خوشبیني څوک نه لري ځکه د پردو تر شا خبرې یو وخت هم د افغانستان د خلکو د ځوانانو د هیچا په خیر باندې نه تمام سی تا اوریدل. دا باید د افغانستان ځوان نسل ته بالکل صفر هیڅ پام درنه نه کیږي. السلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د افغانستان د هلمند ولایت نوزاد ولسوالی په لیکي نو موږ دا غواړو چې دا غونډه د وشه په دار کم نو په دې نوزاد ولسوالی نور ولسوالی نور ولایتو کې داسې ډېر ستړي خلک شته که کومه موسسه یا یو مرسته چې د حکومت لخوا کېږي نو دا توضیح کوي چې نو پر دې برابر باندې غونډه دې وسي چې دا مسکینو دا ستړو خلکو او دا کونډو اعتماد ته دې ور ورسیږي او پر دغه برابر پکیږي پر دغه رقم غونډه صحیح. نو بله غوښتنه نشته نو بله غونډه که جوړه شي نو هغه ګټه نه کوي نه د ستړو د یتیمو د یو کونډې پر حق باندې چې یو بحث وشي نو دغه زما غوښتنه ده.
دغه غونډې خو د افغانستان لپاره په یو باندې ګټمنیم دي چې شی پایلې ورکړي او په ګټه سي دوی یو نتیجه ته سره ورسیږي. نو غونډې زه د افغانستان لپاره په ګټه بولم نو شاید دې غونډو له وجې نه یو نتیجه ته دوی سره ورسیږي، رسمیت خلاصي. نو د مشکوم ورونه سي په سفر کې دي یا په خارج کې دي یو ته دغه د رسمیتو بندېدل ډېر مشکلات جوړ کړي دي، ډېر له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو را لېږلي وو، موږ هم درته خبر کړل. د پیغامونو پترس کې زینې داسې و چې د طالبانو له حکومت په کې غوښتنه شوې و چې د جنونو پر مخ خونځي پرانیزي. د جون په 14مه د طالبانو له خوا د جنونو پر خونځیو د بندیز زر ورځې پوره شوې. دغه زر ورځې د افغانستان د ټورنن لپاره، د افغانستان د جنونو لپاره څومره ځانمنې تمام شوې دي؟ آیا دغه زر تعلیمی ورځې چې په افغانستان کې جنونو له تعلیم به برخې شوې پکې جبرانیدون کې دي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار سنا کاکر د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د خځو څنګه لمشره هی دربار سره برکه کړې ده.
Afghanistan is never going to recover from what it's lost in these 1000 days.
افغانستان به هیڅکله له هغه څخه چې په دې ضرورت کې لاله سور کړی خنشي ډیر ونچنو چې د سکو بیل بیلو دندو مسکونو ته رسیدو لپاره د خپل خوبونو د تعقیب فرصت نه درلود. هغه ته رسیدو لپاره به هڅه وکړي خو ډیرې په پراتلون کې کومې پایلې ته ونه رسیدي او نه به هم د جبران شي. افغانستان په بشپړه توګه له دې عمل زیان منشي، اقتصاد به زیان منشي او د هیواد په اړه د هر شي کلتور به د دې بل قوا عمل عمل چې په دې موده کې او هر ورځ دې کې زیان منشي. خو ځې ته دونکو د ورته په من کولو سره ډیر سلامینځ دللی. البته په دې برخه کې دونکو لاله سور کول خبره ډیره ویجاړون کده. دا د حیرانتیا خبره نه ده چې موږ دونکو ترمنځ د ځان وژنې او د ځان وژنې د هڅو د زیاتوالي شاهدان یو، ځکه په حقیقت کې هغه څه چې پېښ شوې ده دي چې د دوی خوبونه لودي څخه خېستل شوی. هغه خوبونه چې دوی د کار او زده کړې لپاره درلودل ټول د طالبانو د دې تبيزي سیستم لاندې چې اوس واکمن دی لاله ستللی.
Being deprived of the space
لشپګم ټولګي پورته د زده کړو لبنسټیز حق څخه به برخې کېدل. آیا هغه انجنونه چې لشپګم ټولګي نه په ټیټو ټولګیو کې په زده کړو بوخت دي به انګیزه کولای شي؟
So I think it's possible that for some girls they might feel like if they're not going to be able to continue beyond 6
زه فکر کوم چې ځینې نجونې فکر کوي چې که دوی لشپګم ټولګي څخه پورته نورې زده کړې نشي کولای نو څه ګټه لري چې دوی زده کړې وکړي. خو ځینې نجونو لپاره دا برعکس دی، دوی تر دې هم ډېرې ناهیلې دي او له هر هغه زده کړې څخه ګټه پورته کوي چې دوی ورته لاسرسی لري. موږ داسې راپورونه لرو چې نجونې شپګم ټولګی په وار وار وایي ځکه چې دوی ډېرې ناهیلې دي او د زده کړې فرصت او دا چې له کوره بهر ولاړې شي او له ملګرو سره یو ټولنیز چاپېریال کې وي دا کار کوي. دا ټول ورځني شیان دي چې هر څوک په خپل ژوند کې د خوښۍ لپاره ورته اړتیا لري. خو ډیره د مایوسی خبره ده چې دا ټول موارد دونکو له دغه نسل څخه اخیستل شوی او موږ نه پوهیږو چې دا حالت به څومره دوام وکړي.
په
افغانستان کې لزده کړو دونکو محرومیت تر کومه حده دونکو پر وړاندې او دغه هیواد پر اقتصاد منفی اغیز کولای شي؟
It's impossible for any country to develop economically and
دا د هیڅ هیواد لپاره ممکن نه ده چې د خپل ټولاد په ولوم رسته پرته اقتصادي وده وکړي او ښه اقتصاد ولري. څو ورځې وړاندې زما یو همکار په دې اړه خبرې وکړي. هغه وویل چې دا د ماراتون د یو سیالي په څیر ده او دې ته پاتې کیږي چې لمنډې وهلو مخکې خپل یو په خبرې کړو. زه فکر کوم چې دا د یو هیواد اقتصادي راتلونکی او په ټوله کې د هیواد راتلونکی ته ورته دی. لکه څنګه چې خځې او نجونې له ټولنې څخه لرې کیږي، هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي.
According to the Taliban's approach
لنړیوال ټولنې سره د طالبانو کړنلارې ته په کتو د دوه هېدرې می ناستې پایلو ته چې ټاکل شوی په نګدې درې وو نه یو کې جوړ شي، څومره هیلمند یاست چې طالبان به په نګدې راتلونکي کې د انجونو پر زده کړو بندیزونه لری کړي؟
There is no reason at all for any optimism about the Taliban lifting any of their restrictions.
په خزون جنو د طالبانو د محدودیتونو د لری کولو په تړاو د خوشبینی هیڅ دلیل نشته. موږ له دوی څخه د نرمخی څخه نه نه دلیدلې. په حقیقت کې موږ برعکس وینو چې دوی له خوا د جنو خزو د بل دوام لري او رستر بل خرابېږي. هیڅ دلیل نشته چې موږ فکر وکړو چې د دوه هېدرې مغونډه به د محدودیتونو په برخه کې کومه غیز ولري، بلکې برعکس لیدل کېږي. وضعیت داسې دی چې ملګرو ملتونو تر هغه حده شاته کړی چې طالبان په دې د کې د ګډون لپاره چمتو شي، خو خزي او حقونه د حزبولو په حال کې دي. د سبريخي چې خزي او داغوي د حقونو موضوع په دې غونډه کې څنډې ته شوې، د سيخري شل اجنډا څخه بهر دي. د لا څرګندنه د چای افغان میرمنو ته په دې غونډه په یوې برخه کې هم د ګډون اجازه ورکړ شي کنه. نو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک پر بنسټ د دوی بشپړ ګډون لا لري خبر ده. نو کدا غونډه په دې شکل د افغان میرمنو او د حقوی د حقونو په اړه د بحث پرته پر مخ وړل شي، دا به د طالبانو لپاره لوی بریا وي. طالبان به د ځواک دی وینه په توګه وګوري. لري چې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیواله ټولنه د خپلو ګوتو په اشاره وڅرخوي او د غشان د خصو انچونو په وړاندې خپل وحشتناک ناوړه کړنو ته ادامه ورکړي او د فرمانونو په پلي کولو سره افغانستان په نړۍ کې د خصو د حقونو تر ټولو جدي بحران باندې بدل کړي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د خصو د څنګه مسؤل هي دربار و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
راځو د ورک شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو کارکون کو شیاس پخیر مجھے ونڈوال دے رحمۃ اللہ پنامہ باندھ دے ولایت علمن ولسوالی باغران قریئی خنچو ورک دے دا سو ورز کیڑے ورک دے تس کہ ہر مسلمان پیدا کڑے وی مات دی پدغ شمیرہ باندھ جنگو ی سفر بیا سفر و سفر نہ سفر سلور نن پنزا بیا.
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دی وکړي چې روغ جوړ بهست. عبد الله د تلم د هلمند ولایت څخه روجان از میږي عزیز دی. تقریبا 15 کال کیږي چې نادر کسوي دی. ممشته د مرګ د ژوند معلومات نسته. په تندیک یې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري. مثال د خبر یاد خپل از میږه غوري نو د مهرباني د طریقې دی په دغه د ورسا پښمره باندې زموږ سره تماس ونیسي. کیدا سے چار مسلمان رو کپ پاکستان کی کپ افغانستان کی کپ ایران کی چار ځای مثال د خبرې زمش د عزیز پاره معلومات لري په دغه شمیرې د زمش سره ورو د واتساپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 45 کال کې شنه دره کسوي د زمش د واتساپ شمیره ده 0 8 4 5 1 2 0 4. شمیره ځل بیا تکراروم 0 8 4 5 1 2 0 4. دا د ورساب شمیره د ارڅو کولای شي په دغه شمیره باندې د ورساب د طریقې زمر سره معلومات وکي. او بل افغان بیسم شمیره د 0 8 5 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال خبرې په دغه کړه معلومات مشترکې ورور درنه شرینی ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه مې کیلي دا زده رادیو ټول مینوالو ته خاص او زنګړي سلامونه کوم. دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغله سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمینا دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرک شوی دی. او ماشوم امید نومیږي. د فلار نومې منتظر ماما دې که هر چا ته معلومات دې ضرورې او د زړه له همدردۍ دې موږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم 0 8 5 6 5 5 5 5. بل نمبر دې 0 8 9 3 9 4. پر سې شمارو ورته افغان وایم 0 9 4 9 1. ماری ورته بیا یو یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 0. بل نمبر دی 0 8 9 0 3 9 0. رسیش مارا بغان د 0 2 4 0 9 2 4 4 9 4 1. په دې هله چې پیغام مې نشر کې او په بیا یې نشر کې ازادۍ راډیو دی تل دی ډېره مننه. خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم. زه ظفر الله خوشحالترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی چې په نامه دادو نومېږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نومېږي. دا 15 کاله کېږي چې ورک دی، نو کور ته مشر ورور لال محمد و کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانونه یا سبا راسي، خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چا ته معلومات شته موږ ته دې خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0، یعنی یو دلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي موږ ته خامخا زنګ ووایي. او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو پیله وسلام په احترام.
سلام علیکم. زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د محمدزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلي دی. که څوک د پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کوم 0 5 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم. ورسره سلام نن تاسو ته ورته راځم چې څنګه وخت هم په خیر همزله لامنې ملغمن څخه موږ د یو تر ځای چې نصر مې کې تقریبا د مې کې نه درک شوې ده چې په څلو وې څو کالې تر وکړنه پاتم د کار څه معلومات نه مته دې په داس مې راځم دوه هي سپیر واویا تیا نه هیڅ په څه وتاي.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د کرکټ نړیوال چل
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګوري.
ازادي رادیو څلروش ساته.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو د ازادي ملمه او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د نننې ملمه یو داسې څوک دی چې هم ژورنالیست دی، هم لیکوال او هم د سیاسي چارو شنونکی. زموږ د دې ملمه چې اسمت څاروان ورسره خواله کوم مرکې شای تاسو په ځلونو لا ازادي رادیو اوریدلې وي. له هغه څخه مې وغوښتل چې دا ځل پخپله تاسو ته ځان در وپیژني.
لومړی تاسو او ټولو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. لکه څنګه چې مې لګ ډیر پیژنې، نوم مې صدیق منصور انصاری دی. د 1445 هجری لمریز کال د وری پر درويشته منیټه د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې زیږیدلم. او لومړنی زده کړې مې هلته په تجربوي ښوونځي کې تر سره کړې، بیا د ننګرهار لالي لیسې فارغ، او بیا د ژورنالیزم او چن په برخه کې د سیاسي فلسفه او سیاسي علوم برخه کې او ماسټري. د کار په برخه کې مې د ښوونځي له دورې لکه ډیر کلتوري او فرهنګي فعالیتونه درلودل، شعر او شاعرۍ په برخه کې، د غراز رادیو تلویزیونی پروګرامو برخه کې بیا د 1903 بیا کال نه نږدې د ننګرهار ملي رادیو تلویزیون سره د یو شمیر یو لړ علمي او فرهنګي خبرونه پیل وکړ. د ذهني آزموینې خبرونه او د اطلاعات فرهنګ ریاست سره د راز د ننګرهار ادبی بهیرونو فرهنګي ټولنو للارې د نارنج ګل مشاعره چې یو دودیزه مشاعره ده زما د ادبی ټولنیزو کلتوري هڅو یو بهیر ورپورې تړلی چې له هغې ځینه پیل شوي. یو په جریان کې موږ وتوانېدو چې د افغانستان د لیکوالو شاعرانو یو او قلموالو یو تذکره د تروګمیک مثالونه په نوم چاپ شي. تقریبا یو سلس تنه قلموال مو هغې کې معرفي کړه چې لیکنه او پروګرام مسؤلیت زما په غاړه و. کتاب په 245 مخو کې 1909 کال کې خپور شو. پر افغانستان د امریکې او ناټو د بریدونو نه وروسته یا مخکې کله چې د 11 سپتمبر واقعیا وشوه د جاپان ملي راډیو تلویزیون سره مې همکاري پیل کړه. د الجزیرې د نړیوال چینل سره همکار پاتې شوم. دغه راز د سعودي ګزټ نړیوالې ورځپاڼې ته په انګریزي ژبه دا غوی سره همکار وم. زما لیکنې او مقالې او ځینې خبرونه د افغانستان او سیمې په اړه د هماغه 2002 کال نه خبرېدل. البته جاپان ملي راډیو تلویزیون په جاپانی ژبه هغه وخت پروګرامونه درلودل، خو ما به ورسره په انګریزي ژبه مرسته کوله. بیا هغوی تشویق کړل چې په انګریزي ژبه هم یو چینل پرانیزي. د دې ترڅنګ د 2001 کال د اکتوبر په میاشت کې مو د افغان میډیا نړیوالې یا امن په نوم یو اداره جوړه کړه چې د مغیل لارم د نړیوالو رسنیو سره هم همکاري درلوده. د افغانستان د رسنیو د تقوی په برخه کې هڅې پیل کړې او پروګرام او وړاندیز مو دا و چې په افغانستان کې له اخبار تر تلویزیون او مطابع او د دولتي انحصار نه ووځي او خصوصي برخه کې پرمختګونه وشي. چې لیلا الهم په دې برخه کې کومې طرحې او وړاندیزونه او پروګرامونه موږ درلوده. د وخت اطلاعات فرهنګ وزارت سره، د عدلي وزارت او نورو ادارو سره او د حکومتونو د رهبریو سره دغه منظور شو. لومړنی خصوصي راډیو چې په افغانستان کې جوړېده هغه از موږ په مشوره جوړه شوه. په لومړیو مشورو کې او ملاتړو کې د هغوی موږ و دغسې کوم تلویزیوني چینلونه چې جوړېده اکثر به راتله افغان میډیا نړیوالې سره به مشورې کولې او په دې برخه کې لله الحمد کافي لاس سره وړنې لرو. د دې ترڅنګ مو د ښوونیز بهیر په برخه کې وړاندیز دا و چې له وړکتونه تر پوهنتونه خصوصي امکانات برابر شي او موږ خصوصي وړکتونونه پوهنتونونه او ښوونځي ولرو. او دا درز د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره شریک کړه. د هغوی د مشرانو سره هم خبرې وکړې او لله الحمد دومره وشوه چې لومړنی خصوصي وړکتون چې موږ ثبت کړو د اقرا نړیوال وړکتون په نوم د غسې د ښوونځي د غسې د پوهنتونونو. نو د وزارت معین چې کله حکم لیکلو ښاغلي واصل نور مومن په نوم، نو هغه وویل زه ډیر خوشحاله یم چې لومړنی خصوصي وړکتون ته د تاسیس حکم ورکوم او هغه په اقرا یا په لوست پیلیږي.
تاسو له ازادي راډیو د ازادي میلمه خواله اورئ. زموږ میلمه صدیق منصور انصاری دی.
د دې ترڅنګ بیا ځینې نور فعالیتونه په ملي او نړیواله کچه د سولې او ترقیاتی بهیرونو په برخه کې نړیوالو کانفرنسونو تابع وکړه. د سولې په برخه کې لوی لاسته راوړنه چې په جاپان کې د دوشیشه پوهنتون سره موږ درلوده او زموږ په وړاندیز و د طالبانو د اسلامي تحریک چې هغه وخت په قطر کې دفتر درلود د اسلامي او د دوی یو نړیوال کانفرنس هم تابع وکړه. البته دا د څو پرلپسې کانفرنسونو نه وروسته و او د لومړي ځل دپاره د طالبانو استازی ښاغلی قاری الدین محمد حنیف چې اوس د اقتصاد سرپرست وزیر دی، دوی د حزب اسلامي له ادراسه ښاغلی غیرت بهیر او ملا عبدالسلام ضعیف تغیر از معصوم سانکزه چې د سولې عالي شورا د دارالانشأ رئیس و دوی برخه واخیسته او له هغې وروسته دغه بهیر له چټک شو، ناستې ولاړې په آزاد ډول زیاتې شوې.
تاسو هم د ادب په برخه کې فعال وئ، هم ژورنالیست وئ او زده کړې مو په دې برخه کې کړې دي او هم مو په سیاست کې ګوتې وهلې دي. قسم دا ټولې به شاید له یو بل سره ارتباط لري، خو ډېره لیوالتیا مو له کومې برخې سره ده؟
تر ډیره مې عملی کار د مطبوعاتو ژورنالیزم په برخه کې و، په دې لار کې د افغان میډیا نړیواله وه یا له هغې مخکې پروګرامونه مو و او وروسته د امن انسټیټیوټ په نوم روزنیز پروګرام و په افغانستان کې د افغان میډیا په سلسله پیل کړ. د دې لارې نم د ژورنالیزم مطبوعاتو په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې، ډېرې ځوانان هم وروزل، حتی د حکومت دپاره او د نورو ادارو دپاره هم د ویاندانو د روزنې لومړنی پروګرام موږ پیل کړ په افغانستان کې، چې د هغې نه اکثر د حکومت ډېری ویاندان زموږ د هغه پروګرامونو محصول و، که هغه د پوهنې وزارت ویاندان او نشراتو مشران او رئیسان و، که هغه د لوی څارنوالۍ و، حتی د سترې محکمې د عدلي او قضایي ادارو د حکومت د رسنیو مرکز د ملي امنیت شورا او نورو برخو کې هغوی ښه فعالیتونه درلودل د ولایتونو د ویاندانو او نشراتو په برخه کې. د سیاست برخه تر دومره وه چې همدغه تړاو چې کلتوري او فرهنګي تړاو و په حکومتو کې ما هیڅکله هڅه ونه کړه چې کار وکړم، سره د دې چې د ښاغلي کرزي په حکومت کې هم د دوستانو ځینو مشرانو لخوا ډېر وړاندیزونه وشوه چې رسمي عملي همکاري د حکومت سره ولرم، او دغه راز د ښاغلي اشرف غني په حکومت کې او مخکې وروسته هم دغسې، مګر هڅه مې دا وه چې زه تر ډېره خپلواک او آزاد پاتې شم او په خپل هغه آزاد وزرونو یا لږ یا ډېر الوت وکړی شم، که هغه په ادبي برخه کې وي که نور.
بلې انصاري صاحب، که د اوسنیو فعالیتونو په اړه راته ووایست، اوس په څه بوخت یاست؟ ځکه چې شرایط ډېر بدل شوي دي نسبت له هغه وخته چې تاسو تر اوسه پورې په باره کې خبرې کولې.
بله، شرایط په لکه د موسم رنگ بدلوي، حالات به بدلیږي، مګر که انسانان بدل نشي، د انسانانو فهم د وهم ښکار نشي، د انسانانو درک او تفاهم د وهم ښکار نشي، هغه د حضرت بیدل صاحب یو شعر دی، وایي: بغیر وهم دیگر چیست مانعت بیدل، چوپر فشانی و از شش جهت قفس چاک است. در یاد پختو که ما ورته داسې ویلی چې پرتل وهم دی نور څه معنی دی ای بیدله، چې وزر پرانیزی نو شپک خواوی قفس پرانیسته. که موږ او تاسو د حالاتو سره د ټکر او تصادم په ځای لکه مخکې مې چې وویلې د تفاهم او د همغږۍ او د همکارۍ د لارې مخته لاړ شو، حکومتونه او نظامونه چې کله هم راځي که دوی د ولسونو سره په تفاهم کې نه وي، هیڅکله بقا نه مومي، هیڅکله پایښت نه مومي. او پرله پسې موږ ګورو خصوصا په افغانستان کې چې په دې ارک کې ډېرې ککرۍ راغلي، مګر ډېرې ککرۍ خوړلي، که د ولس سره نه دي تللي، د ولس واقعي خدمتګاران نه دي ګرځېدلي. په همدې اساس موږ اوس هم یو لله الحمد نه چا سره په ټکر کې یو او نه د چا شخصي نوکرۍ ته سینه وهو.
موږ د افغان کارپوهانو نړیوالې شورا له لارې د افغانستان د خلکو او ولس او د نورو ملتونو د تفاهم او نزدېکت په لار کې کار کوو، تر څنګ یې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد چې د اطلاعات فرهنګ وزارت سره یو ثابت ارګان دی، د یو ویش کمیټو له لارې په ترقیاتي علمي فرهنګي کلتوري دغه راز صنعت او سوداګرۍ او نورو برخو کې د ودې پرمختیا او ترقیاتي انقلابونو په برخه البته فکری او کلتوري کار کوو، او فلسفه هم دا ده چې موږ باید تمدنونو د ټکر او تصادم په ځای د تمدنونو د همکاري او تفاهم لار پرانیزو، او په کور دننه د افغاني ورورولۍ په فلسفه کار وکړو، ټول افغانان سره ورونه او خویندې وګرځو، که هغه د هرې عقیدې او هر دین او فکر خلک دي، که هغه زموږ سیکان او هندوان دي، که مسلمانان دي، که مسلمانان او کیشي او سنی دي، که پښتون او تاجک او هزاره او عرب او ګوجر او نور دي، تر څو موږ یو نشو، یو موټی نشو، دا وطن هر وخت زموږ نه سیلابونه وړي، ولسونه هم سیلابونه وړي، که هغه جنګي سیلابونه دي، که انقلابونه دي، نو د دې خونړیو تباهکارو انقلابو ښکار ګرځو. د خونړیو تباهکارو انقلابونه موږ باید د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو پر لور خپل قوتونه، خپل افکار، خپل ظرفیتونه او څه امکانات چې لرو په دې لړ کې سوق کړو. که چېرې خونړیو تباهکارو انقلابو مصرفیږي، د هغې لسمه برخه د هغې وینو اندازه لسمه برخه خولی مو د ترقیاتي انقلابونو په اداره من د پاره توی کو، هغه امکاناتو په نسبت لس فیصد امکانات او فکر او ذهن او وخت هم د پایداره من او ترقیاتي انقلابو لپاره مصرف کو. زه فکر کوم چې نه یوازې مونږ بلکې د راتلونکو نسلونو لپاره به دغه پر دوزخ بدل شوی هیواد په جنت نشان هیواد بدل کړی وي، او موږ سوکاله او آرام ژوند خوندان شو، موږ راتلونکي نسلونه به ښه ژوند او ښه میراث خوندان شو.
انصاری صاحب سیاسی فعالیت مدرلود، ژورنالیستیک فعالیت مدرلود، ادبی فعالیت مدرلود، په دې دوران کې به اتمن کومه پزړه پوری خاطره لري که ریس زموږ له اوریدونکو سره شریکه کړي؟
فکر کوم چې هغه زما لپاره هغه پزړه پوری و، هغه دا و چې په ادبی برخه کې مې یا د لیکوالۍ برخه کې که ما په پښتو ژبه یا په انګریزي یا بله ژبه لومړنی لیک، که هغه شعر و که هغه نثر و که هغه لومړنی تلویزیونی یا رادیوي پروګرام و، ما داسې د ډرافټ یا د تمرین په شکل کړی، په هغه چې کله وړاندې شوی لیدلی مې دي چې هغه اړوندې ادارې په لوړ معیار منلي او منظور کړي. مثلا د سعودي ګزټ ورځپاڼې ته مې 2002 کال کې لومړنی انګریزي مضمون بلکې لومړنی سیاسي مضمون ولیکلو. ما په دې فکر سي چې د دوی دغه شي لارښوونه به وکړي چې په دې طریقه همکاري، خو هغوی هغه د سرمقالې په پاڼه په خپل دویش مخیز اخبار کې سرمقالې په پاڼه د پاڼې په سر خپور کړی و، سره د دې چې هغې کې د ولسمشر کرزي ډېره مهمه مرکه هم وه. نو دا زما دپاره یو ډېر ښه تشویقي دغه و. لومړنی تلویزیوني پروګرام چې مې د ذهني ازموینې په څېر یو ډېر مهم پروګرام ثبت کړو، هغه هم موږ فکر کوو 15 به ثبت کړو، بیا به هغه وروستی خوښ کړو. هغه چې ملي راډیو تلویزیون رئیس لیدلی و ډېر یې خوښ شوی او خپور شوی و. نو سبا چې جلال آباد ښار ته ووتم ډېرو خلکو تشویقولم او خوشحاله و چې دغسې پروګرامونو ته موږ اړتیا لرو، او ډېر خوشحاله شو چې داسې پروګرام هم نګران راډیو تلویزیون نه ولیدو. نو دغه د ژوند خاطرات و.
تاسو له ازادي راډیو د ازادي میلمه خواله اورئ. زموږ میلمه صدیق منصور انصاری دی.
یو څه چې مزورایي هغه د ټولنې تشتت او پراګندګي ده، چې څومره خواري له دې ټولنې سره وکړي، هغه په یو مرکز یا یو محور نه راټولي. دا د دوی سره دی چې زموږ شعار ده، او چې څو چې راغون په یو مرکز یې نه کړم، هرې تپې ته له جرګو سره ځم، دغه پیغامونه ورته خبرو. دا اوس ستاسو سره خبرې کوم په یو مجلس کې هم چې دلته د افغانستان د مختلفو ولایاتو ډېر ښه دوستان دي د اقتصادي پرمختګونو په برخه کې. خو ستونزه دا ده چې د حکومتونو همکاري په هغه قوت او جدیت سره
چې دوی ادعا کوي د ول سره ژمنې کوي کغه په دینی برخه کې د دینی ادرس نه وکړه دیموکراسي او نورو برخو کې او په هغه قوت او هغه ادعا او د هغه ودرې دا تر اوسه پورې ناشونی ده. تر څو چې دغه امکانات برابر نشي زه فکر کوم موږ به د خو خاطرو ځای پیدا نه کړی شو. نو اوس هیله لرو چې ټول افغانان هماغه سي چې الله العالمین موږ ته حکم کړی هماغه سي بصریت ارزښتونه حکم کوي هغه قوت او عظمت چې الله العالمین په خپلو ټولو مخلوقاتو موږ ته راکړی، موږ یې خپل خلفا هست کړي یو، موږ یې اشرف المخلوقات هست کړي یو، په ملکو په جنیاتو په هغه ځنګل ځناور چې څومره قوتونه لري په هغه ټولو یې حاکم او قائم ګرځولي وو، په هغه کرامت راکړی او فرمایلی دی ولقد کرمنا بنی آدم، په تحقیق سره چې ما بنی آدم ته کرامت ورکړی، په دغه کرامت په دغه شرافت او خپل مخلوقات بودن او دغه خلافت منصب چې الله العالمین ټول بشریت ته ورکړی، نن دې کې یوازې مسلمان نه بلکې ټول انسانانو ته او خپل سپېڅلې روح یې په هر انسان کې پوکړی او په هغې موږ ولاړ یو، په هغې موږ ګرځو او حرکت کوو، په دغه روحاني قوت او په دغه قوتونو کې موږ د خپلې ټولنې سره تعامل وکړو فکر کوم چې ډېر
بله. تاسې دې شورا یادونه وکړه، په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حکومت دی دوی سیاسي فعالیتونه منع اعلان کړي دي، تاسې دې شورا یادونه وکړه او شورا تمن چې د سیاسي فعالیتونو لپاره جوړیږي، نو په داسې حالاتو کې څنګه ستاسو شورا فعالیت کوي او په دې شورا کې څومره کسان راټول شوي دي؟
دغه شورا خو زموږ د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد یوه برخه ده چې په دې کې د مختلفو علومو فنونو کارپوهان او متخصصین شخصیتونه برخه لري. دوی نه یوازې په افغانستان کې بلکې د هیواد بهر چې د ژورنالیزم او مطبوعاتو د اقتصاد سیاست ډیپلوماسۍ دغه راز د اوبو برېښنا او نورو سکتورونو کوم متخصص مشران او کارپوهان دي، د هغوی د تجمع او فکري تړاو یو مرکز دی، هغه شخصیتونه چې رسنیو سره ډېره ژوره او پراخه همکاري لري. خو اساسي دغه د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد دی چې په یو ویشت کمیټو کې کار کوي. فعالیتونه یې غیر سیاسي دي، یعنی دا د کوم ګوند په شکل نه، نه د حکومت د چپه کولو راسته کولو، بلکې داسې یو ادرس دی چې په دې کې د شته حکومت ځینې متخصصین او کارپوهان هم شته، د پخوانیو حکومتونو به هم و، که حتی د شهید سردار محمد داود خان د وخت و، د خلق او پرچم د حکومتونو، دغسې د مجاهدینو او نورو حکومتونو، دلته کوم بندیز هم نشته او نه د دې شورا نه څوک د خپل ګوند او یا ټولنې یا نورو د تقویې لپاره کار اخلي. اصول هم دا دي چې د خپل دین او د خلکو د عقایدو هیواد ولس او بشریت لپاره به کار کوو. کومې کمیټې چې بیا په د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد کې لرو، هر کمیټې د نه نوي تنو شخصیتونو نه جوړیږي چې هغوی په نهو ګروپونو نهو یو لس کسیزو ګروپونو کې خپل فعالیتونه لري. مثلا هر کمیټه خپل یو اجرائیه بورډ لري یو لس کسیز، د څېړنو او مطالعاتو څانګه لري، دغسې د روزنې څانګه، دغسې د بازار موندنې او د اړیکو فرهنګي نشراتو څانګه، دغسې د تالیف او ترجمې څانګه، دغسې د خویندو او میندو څانګه، په نهو څانګو هر کمیټه کار کوي.
تاسو د تالیف او ترجمې برخه هم لرئ، کوم آثار تر اوسه پنځولي یا چاپ کړي دي؟
بله، هو موږ په دې برخه کې د مې هیر شو چې ډېرې لاسته راوړنې دلته لرو. موږ د نوپال ژبنیو حلونو په نوم یو ځانګړی شرکت هم لرو چې د هغې لارې موږ وکړی شو د اقرا نړیوالې ښوونیزې ټولنې سره چې په شیکاګو کې مرکز دی. د زده کړو په برخه کې هغوی 125 کتابونه تالیف کړي وړکتون تر دولسم ټولګي، نو د هغې یوه لویه برخه موږ پښتو او دري ژبو ته وژباړله. البته په هغې کې د اشعارو کتابونه هم و د کوچنیانو دپاره، چې هغه موږ شعر په شعر ژباړلی، نثر په نثر. دغه راز موږ د مایکروسافټ د ادارې سره په دې وتوانېږدو، د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې سره په ګډه، چې هغه موږ د تیر امارت په وخت کې تاسیس کړی و، افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې اکسا، چې هغې کې د کمپیوټر پوهان سره راغونډ شوي. موږ په دې وتوانېدو چې د مایکروسافټ وینډوز او آفیس دوه ورژنه پښتو ژبې ته وژباړو یا لوکلایز کړو. دا اوس وینډوز او آفیس کې پښتو افغانستان وینې، دا د هغو هڅو زیږنده ده چې د مخابراتو وزارت هم د وخت په دې کې شریکو او بودیجه تمویل او پروګرام د مایکروسافټ و، او د ژباړې برخه کې زموږ د ټیم ملګرو پراخ کار وکړ. په دې برخه کې موږ د بهر نام ځینې ژبپوهان، د ډاکټر صاحب مجاور احمد زیار په ګډون، استاد محمد آصف شمیم او نور دوستان را بللي وو. په افغانستان کې د مخابرات وزارت کې مرکز وو، دغه یو لوی لاسته راوړنه وه چې وینډوز ایکس پی او آفیس 2003 پښتو ته وژباړل شو. لومړۍ برخه کې د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې لخوا، چې زه د هغې د مؤسسینو نه رهبرۍ شورا غړی وم، او بیا د نوپال ژبنیو حلونو د لارې په وینډوز وستا او آفیس 2001 پښتو ژبې ته وژباړله، او دا سلسله لا روانه ده. په نورو برخو کې هم دوستان شته چې د فرانسوي، عربي او نورو ژبو نه پراخې ژباړې لري، کار کوي د تعلیف او ترجمې په برخه کې. او کوم دوستان چې بهر یا دننه دي، هغوی ته هم موږ د سهولتونه ورکوو، که د دوی د آثار وي، د چاپ نه پاتې وي، که هغه د شعر په برخه کې وي، او که د نورو علومو او فنونو په برخه کې. البته د تالیف او ترجمې برخه چې ما وویلې، دا په هر کمیټه کې جلا جلا یوه څانګه شته دی.
تاسو له آزادي رادیو د آزادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمه صدیق منصور انصاری دی.
تاسو د اقراب موضوع چې یاد کړو د ماشومانو لپاره، په دې برخه کې څومره کتابونه چاپ کړی دي؟
په دې برخه کې خو چاپ یې موږ نه دی کړی. هغه اقرا نړیواله ښوونیزه ټولنه چې د کتابونه هغوی تالیف کړي وو په انګریزي ژبه، په 250 هیوادونو کې هغه وخت چې موږ ورسره همکاري درلوده، دغه کتابونه خپاره شوي وو. په اردو او هندي ژبو په هندوستان کې چاپ شوي، خپاره شوي. په پاکستان کې انګریزي ورژن خپاره شوي. په کاناډا او اروپا او امریکا او لاتین امریکا هیوادونو کې په ځینو ښوونځیو کې د خپرېږي. مرکز شیکاګو کې دی. کوم څه چې موږ په پښتو او دري ژبه دوی ته وژباړل، بده مرغه چې دلته حکومتونو مرسته ونه کړه. هغه وخت پوهنې وزارت سره موږ دا موضوعات شریک کړه. یو مجلس چې موږ د پوهنې د وزیر سره درلود، هغه دا کتابونه وکته، دا وړکتون کتابونه ښاغلي اتمر واخیسته، ویلې چې دا خو ماشومانو دپاره نه، ما ته هم ډیر په زړه پورې دي، او زه دې نه ډیر څه زده کولی شم. څو کتابونه یې ځان سره واخیسته، تر اوسه هم ورسره پاتې شوه. ښاغلی وحیدالله سباون چې هغه وخت د ولسمشر سلاکار وزیر و، هغه هم په دې مجلس کې و، ویلې چې د دغې کار دپاره موږ 40 کسه متخصصین اردن ته لیږلي، تر څو هلته زده کړه وکړي د کاریکولم او د نصاب جوړونې برخه کې، بیا راشي افغانستان ته کار وکړي. دا خو موږ دلته تیار بنسټ لرو، موږ دلته تیار کار شوی، ولې همدغه امکانات چې په هغوی موږ مصرفوو، $100,000 هم په دې یو سفر مصرف شو، دا هم که تاسو ته درکړی وای، نو تیار کار وو، او ډیر زر به موږ نتیجې ته رسیدلی وو. د دویم مجلس غوښتنه یې وکړه چې تاسو که سبا مجلس ولرو یا بل سبا مجلس ته مونږ آمادګي وښوده. خو کله چې لاړو، تر ننه هغه مجلس بیا ونه شو. وجه همدا وه چې موږ پوښتنه وکړه، او یو سلاکار راته دا هم وویلې چې دلته $100,000 په هغې پروګرام مصرف شوي، اوس که موږ دلته دغه کوو بیا به څنګه او څنګه نه. هدف دا چې هغه کوم پروژې چې د دوی په لاس وي، هغه د لاس.
لیکن دا دوه متفاوت موضوعات نه دي. هغه د تعلیمي نصاب لپاره یو پروګرام و، او تاسې د ماشومانو لپاره کتابونه، د ماشوم د ادب لپاره کتابونه چاپول.
نه دغه نصابی کتابونه وکنه داسې دغه ولکتون لولکتونه تر دولسم ټولګي منظم نصاب او چې په نړیواله کچه منظور شوی نصاب او حتی د امریکای د یهودو او نصاراو نصابی ادارې دغه اقراته ورغلی وي او ورته ویلي او سیستاسې پروګرام ډیر پراخ منظم او سیستماتیک او انټیګریټډ دی که ستاسې متخصصین زموږ د نصاب په اصلاح کې هم زموږ سره مرسته وکړي. د سنگاپور دولت دوی ته بلنه ورکړه چې زموږ د مدارس او د ښوونځیو نصاب راته اصلاح کړي او جوړ کړي، خو متاسفانه موږ له دې فرصتونو او له دې نړیوال ځواک او قوت هیڅ لازمه ګټه پورته نه کړی شوه.
کورم ودان ډیر لطف
وکړ. سلامونه او دعاګانې.
تنن